په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدو له امله یولستنه مړ شوي او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدمات وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدلی او رپورټونه وایي چې په لنډ وخت کې لمبې تقریبا 270 متر مربع سیمې ته خپرې شوې وې. د اور لګیدو له امله کور پر هغو کسانو چې پکې اوسېدل رانړېدلی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې ده. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه چې د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباعو پکې اوسېدل. په نوو سابرس کې د ازبکستان کنسولګرۍ د روسیې خبري اژانس تاس ته ویلي چې یولس تنه مړه د ازبکستان اتباع دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر په دې هیله چې د دې ونی د سې شمې ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو تاسو په ځوندۍ باندې همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ دغه پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په جلاو متفاوته موضوع باس کوو، هغه موضوع چې د اوس په افغانستان دننه او بهر ګرمه ده، د سولې مسله ده یا د سولې موضوع ده، په دې باندې باس کوو. را سره تکړه فعال ځوانان همدارنګه کوم چارواکي را سره دي، تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه وړاندې کړئ. د تل پشان لمون سره همکار اوسئ. زه لږ وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم، تاسو کولای شئ په دې لارې یا له دې طریقه لمون سره اړیکه ونیسئ، خپل کوم نظرونه سوالونه چې لرئ مطرح کړئ. نو تر هغه وخته چې زه تاسو ته میلمانه معرفي کوم، موضوع باندې بحث کوو، تاسو قلم او کاغذ واخلئ او بیا به د ټلیفون شمیرې لزان سره نوٹ کړئ. چې له دوه نیمو نه وروسته د تاسو هغه کمنټونه چې پر فیسبوک مو ایښي وو نظرونه هغه به هم ولولو او همدارنګه تاسو اړیکه به هم را واخلو. قدرمن اوریدونکو په دې باندې بحث کوو چې ځوانان څومره کولای سي د سولې په پروسه کې یا د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي، څومره دغه دوی رول مهمه دی، څومره ګټور دی، او تر اوسه ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده کنه، که چیرې ونډه ورکړل سی پالی بیتوی. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه ښاغلی طاهر ځلان د سولې وزارت استاذ دی، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استاذ دی، همدارنګه د سولې ولسی حرکت مشر ښاغلی اقبال خیبر دی، او د سولې فعال مدني فعال کارپو تکړه فعال ځوان خیر الله شینواری را سره په پروګرام کې دی. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ځلان صاحب لمړی به تاسو ته راسو، د سول په برخه کې څه پرمختګونه لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته سلام. د سولې په برخه کې که څه هم تر اوسه پورې داسې د پام وړ بالخصوص په هغه برخه کې چې په افغانانو پورې تړاو لري او افغانان کولای شي په د هغې په اړه باندې تصامیم ونیسي او پرېکړې وکړي او یوې هوکړې ته ورسي، که څه هم تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. موږ پرمختګ چې کله یادو زموږ مقصد دی چې هغه مطلوب هدف ته ورسیږو. ولې هلې ځلې دوام لري، هم په داخل د افغانستان کې، هم د سیمې په کچه، هم په نړیواله کچه، په خپل د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې، دا هم یو پرمختګ دی. ولی افغانستان او د افغانستان خلک دمګړی په یو داسې وضعیت کې قرار لري چې ډېرې بیړې لري، باید زر دوی د سولې زیره واوري.
ځلان صاحب راځو تاسو ته، خو اوس به خیبر صاحب نه پوښتنه وکړو. خیبر صاحب، څومره وخت مو سره فعالیت، هر کله تاسو پروګرام ته راځئ د معلوماتي پوښتنه تاسو نه همدا وی چې فعالیت مو څومره وخت وته او تر اوسه څومره اغیز درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د میز ګډونوالو ته او له رادیو څخه ژغ اوریدونکو ټولو، جنگ زپلو خوارو در بدر افغانان ته د زړه له تله درنښت او سلامونه، او له ازادي رادیو مننه چې د خلکو د ازهانو په روښانولو په ځانګړي ډول چې دم ګړی د سولې بحث دی او سوله تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده، پرله پسې پروګرامونه چمتو کوي. د سولې ولسي حرکت نه دی ناست او په همدې نه دی ناست چې که غلی سو، لکه هماغه پخوانۍ مقوله ده چې څوک ژغ نه پورته کوي هغوی جنازې پورته کوي. نو ځکه موږ دا چغې پرله پسې ساتلی دي. دم ګړی زموږ یو ډله ملګري د حرکت غړي په اروزګان کې وو چې له مرکزه ورغلي وو، نور د اروزګان خپل ملګري وو، اوس کندهار ته رسیدلی دي. یو بله ډله ملګري به په لنډو کې شمالي ولایتو ته واستول سي او یو بله ډله به هم ختیځو ولایتونو ته واستول سي، چې اما حاله به په دریو لورو کې پرله پسې سیمه په سیمه، جماعت په جماعت، کوڅه په کوڅه همدا بحث عام کې او دغه فرهنګ به په خلکو کې خپور کې. نو موږ له خپلو خلکو نه او له خپل کار نه ځکه راضي یو چې د افغانانو لومړیتوب سوله دی، افغانان سوله غواړي، زموږ حمایت کوي، زموږ هرکلی کوي، او موږ هم همدا خوشحالي چې خلک زموږ له غږ سره همغږی سي، موږ وڅاري، موږ تعقیب کوي او موږ سره یو ځای سي. نو له خپل کار څخه دا ګړی خوشحاله یو چې په درې حوزو کې کار کوو.
مننه خیبر صاحب. شینواری صاحب، تاسو هم بیا هم ښاغلاست وایم او دا راته ووایئ چې د تاسو له نظره څومره دا اوس وخت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده، تاسو د یو فعال ځوان افغان ځوان په حیث باندې په دغه پروسه کې څومره صحیح میاستئ؟ تر اوسه چې هلې ځلې د ځلان صاحب خبره باندې هلې ځلې ورته روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوالو ته، د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د سولې په برخه کې د افغانستان د سولې پروسه کې کافی پرمختګونه شوي دي. یو وخت داسې یو وخت چې طالبانو ته د پردیو د استازو په توګه باندې قتل کېده، دوی د یو نیابتي جګړې د لوبغاړو په توګه باندې معرفي کېدل، او دوی سره د تروریستانو په نامه باندې ورسره تعامل کېده او رویه ورسره کېده، او همدغه نوم او همدغه لقب ورته کارول کېده. ولې داسې وخت هم راغلی دی اوس موږ تاسو وینو چې طالبانو سره عملا خبرې کېږي، د دوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې مذاکره روانه ده، او په نهایت کې د جګړې د ودرېدو دپاره د طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې وخت ناممکن ښکارېدل، بیخي حتی چا دا منلی نه شو، ولې اوس مستقیم مذاکرات روان دي او ګورو چې پایله یې سره وځي. اگر که دا مذاکرات اوږده شوي دي او وخت زیات اخیستی دی، موږ په ډېر یو بد حالت کې متاسفانه قرار لرو. روزانه دغه جګړه زموږ څخه شاوخوا 200 افغانان اخلي په منځنۍ کچه باندې کوو، نو دغه حالت افغانانو ته د زغملو وړ نه دی، او هیڅکله موږ دغه بشري قوت چې ضایع کېږي د دغې ځای ادامه نوره نه شو زغملی. خو طبیعي خبره ده چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه وه، مغلقه جګړه وه، د دې حل چې دی داسې اسانه نه دی. د دې حل په یوه هفته، دوه هفته، یوه میاشت، درې راونډه او څلور راونډه مذاکراتو کې نه شي کېدی، نو وخت یې اخیستی دی. د ځوانانو د رول په اړه خو زه فکر کوم چې لا به وختي وي چې د ځوانانو د رول په اړه په سوله کې یا کوم مذاکرات چې په کوم سټیج کې روان دي خبری وشی، ځکه دغه اوس د جګړې په بهرنی بود باندې تر ډیره مذاکره روانه ده، او مذاکره په داسې سټیج کې ده چې د جګړې په بهرنی اړخ باندې خبرې پکېږي چې هغه مستقیما د امریکایانو پورې تړاو لري. کله چې موږ د مذاکرې داسې سټیج ته رسیږو چې هلته موږ په حکومتولۍ باندې بحث کوو، په نظام باندې بحث کوو، په حقوقو باندې بحث کوو، نو بیا په کار ده چې ځوانانو ته حق ورکړل شي د رایې او د نظر د څرګندولو.
من اوریدونکو په دې باس کې را سره یو بل میلمه به هم وي، خو وروسته به د ټلیفون په کرخه را سره وي، هغوی نظر به هم ولرو. د استاد د پانتون استاد خالد سادات له دوی سره به هم باس ولرو، خو یو څه شیبه وروسته. زلان صاحب، راځو تاسو ته د افغانستان د سولې وزارت سوله څنګه تعریفوي؟ یو د عام خلکو خبره ده چې جګړه بس وینه تویدنه بس نور افغانان وزل سی، هغه د جګړې دا خوا ده یا هغه خوا، یا کوم کسان چې په جګړه کې ښکیل دي؟ د افغانستان د سولې وزارت تعریف څه دی؟
د سولې وزارت کومګه د پلوای کې د سولې هغه اکیډمیک تعریف ته زو، ولې ښه خبره ده تاسو څنګه یاد کړل. سولې ده چې د افغان ژوند د هغه سر په امن کې شي، ژوند به عزت شي، او یو دوام دا دوامداره سوله منګه ولرو. د افغانستان دولت چې د سوله د پاره کومه طرحه جوړه کړې ده په هغه کې نه یوازې دا چې د مقطعي سوله چې یعنی هغه هوکړه د هوکړې د اوربند اعلان دی او په نتیجه کې د کډوالو بیرته راستنېدل دي، د دې په څنګ کې د بیا رغونې په برخه کې، د اړیکو د پراختیا په برخه کې، د اجتماعي مسایلو په برخه کې هم پالیسۍ جوړې کړې کار کړی، په دې معنی چې یعنی سوله په افغانستان کې یو داسې کلی تصویر دی چې هغه په بیلابیلو برخو کې د ځان سره د خلکو دپاره د سوکالۍ زیری راوړي. ولی دا چې څنګه کېدلی شي مونږ دغه مرحلې ته ورسیږو، د دې لپاره خپل معیارونه، شرایط او اساسات موجود دي. که چیرې سوله یا د سولې خبرې اترې معیارونه ونه لري، ارزښتونو باندې ولاړه نه، نو هغه یوه باعزت او دوامدار سوله کله هم نشي کېدلی. په دې اساس باندې همیشه چې کله د دولت له لوري د سولې خبره یادېږي، نو په څنګ کې هغه معیارونه او ارزښتونه هم یادېږي، او په حقیقت کې زمونږ په نظر هغه د یوې دوامدارې او باعزت سولې اساسات دي.
مننه خیبر صاحب، راګرځو تاسو ته. تاسو ډیر وخت کې په دې برخه کې فعالیت کوي، خو تر اوسه هم داسې یو منسجم نه ښکاري داسې چې د ټول افغانستان ځوانان یا کوم کسان چې د سولې غوښتونکي دي په دې کې راټول سي سره او د ټولو غږ یو ځای ووسي. تاسو کله په یو ولایت کې فعالیت وي، کله بل ولایت ته ځي، سره له دې چې دا د تاسو د فعالیتونو د قدر وړ دي، خو څنګه کېدای شي چې تاسو هم دغه کوم فعالیتونه چې کوي دا له نورو ځوانانو یا د افغانستان له نورو خلکو سره همغږي وسی؟ تاسو په پېښور کې د هغه ځوان چې منظور پښتین په نوم دی، هغه یو ځل راپور تاسو او د خلکو غږ او تقریبا ټول هغه پښتانه چې د خپل حق غوښتونکي دي هغه ورسره یو ځای دی وس. خو د تاسو فعالیت هم ورته یو څه دی، د افغانستان سوله مهمه ده او د ټول خلکو غوښتنه هم ده، په دې کې هیڅ شک نشته. څنګه دا چې ټول خلکو سره همغږي مختلف سي؟
اصل خبره دا ده چې هیوادونه فرق کوي، خلک فرق کوي. که خواته موږ بحث کوو دغه خوا د پښتانه او د دې خوا د پښتانه ډیر زیات فرق دی، هلته د ټولنیز ویښتیا پروسه نږدې 100 کاله مخکې شروع شوې ده، د غفار خان له وجود سره هلته شروع شوې ده، هلته دا تخم وکرل سو. نو دلته د دې ځای د هغه ځای فرق دا دی چې هلته 100 کاله مخکې د مبارزه شروع شوې ده او دلته 2 کاله مخکې شروع شوې ده، بیا په دغه رویش. او بل خلک فرق کوي، موضوع فرق کوي. هلته ډیر واضح ده پوځ ظلم کوي، دوی په وړاندې ولاړ دي او ظلم یې واضح دی. دلته په افغانستان کې خلک ګنګس کړل سوي دي او ولس مو په څو پارچو ویشل سوی دی. یو برخه د طالبانو پلویان دي، بل برخه د حکومت پلویان دي، او لږ برخه ولس دی او ولس هم ګنګس دی چې په کومه لار لاړ شي، په کومه لار لاړ نشي. نو په داسې یو ماحول کې، په داسې یو جامعه کې مبارزه کول هغه سی غوښتنه باید سړی ترېونه لري. خلک له معلوماتو نه لري دي، هلته کو وایي چې ټیکنالوژي خلکو ته رسیدلې ده. اوس ما په کلي کې خلک له ډېرو پیښو خبر نه وي، حتی په ښارونو کې خلک نه خبر چې حرکت څه وخت شروع شوی دی. نو دلته ډېره زیاته خواري ته ضرورت دی. هلته غفار خان کوڅه په کوڅه ورته وګرځېده، جماعت په جماعت ورته وګرځېده. نو اوس موږ کوڅه په کوڅه شروع کړې ده، جماعت په جماعت مو شروع کړې ده، او خلکو ته وایي چې ورور دا پرونم پردای جنگو، ننم پردای جنگ دی، پرونم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کې، نن هم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کې دی. پرونم هدا یو ابر قدرت ګټه وکړه لولاړه، نن هم یو ابر قدرت ګټه کوي جی. نو راسي چې خپل سره پوسو، نو محلونه سیمه فرق سره کوي. نو زری باید و نه غواړو په دې ماحول کې. زموږ هم دا هیله و چې یاره ولس به زره ولاړ شي، خو دلته د ډار و هم هغه ماحول پروت دی چې په فایل کې تاسو شاهدان اوس چې حتی د سولې بحث چا نه سوی کولای. کبه ملا په مسجد کې د سولې بحث وک په دی خلو کې به وښته، او کبه چا غک پورته ک په دی خلو کې به وښته و به وژله، او په ټولو کې دا ویره و چې را انفجار او انتحار را پکې کیږي یا می ټارګټي. نو دا لمړنۍ غغو چې دا بغاوت وک
او دا بغاوت به وده کوي ډیریږي به اما خواهان به ورسره یوځای کیږي. نو اوس ډیر لوی بدلون راغلی دی. دې بدلون ته باید په کمه ونه ګورو. دوه کاله مخکې چا غږ نسوی کولی، دوه کاله مخکې طالبانو موږ ردولو، دوه کاله مخکې حکومت ردوله، دوه کاله مخکې امریکایانو ردوله، اما اوس په قطر کې ناستی سره. نو دا بدلون نه دی خو ډېر لوی بدلون دی. حکومت یې هم غواړي هغه دی لوی وزارت یې جوړ کړی، طالبان یې هم غواړي د قطر سیاسي دفتر یې جوړ کړی، امریکایان یې ما دی غواړي چې خلیلزاد یې ټاکلی دی. او دا که دغه چغه نه وای له دې نه مخکې دوی ولې نه سره کېناستله؟ دا هماغه چغه او هماغه تاثیرات یې وو چې په خلکو کې ولوله رامنځته کړه او حداقل دا خلک یې متوجه کړله. نو بیا به هم نه کینو د دې لپاره چې د دې وطن د مالکیت هیڅ خلکو ته ورکو او خلکو ته ووایي چې دا وطن نه د پنجابي دی، نه د ایراني دی، نه د ماسکوي دی، نه هم د واشنگټني دی، دا ستا دی، تې په اړه پرېکړه وکړه، تی په اړه راولاړ سه. نو اوس د ټولنې د اصلاح لپاره موږ درې مرحلې باید طی کړو: ویښتیا، روښانتیا او بدلون. اوس موږ په ویښتیا کې یو، ډېر کم خلک ویښ دي. نو د دې نورو په راویښولو به بیا ځو روښانتیا ته، بیا به بدلون ته ځو. هغه ټولنه تیاره په ویښتیا کې وه، په روښانتیا کې و بدلون هم لا تر اوسه نه دی راغلی په هغه فیس کې ده. نو موږ به کار ورته کوو او ټول به کار ورته کوو.
دا چې کار کوي څومره وخت به نیسي؟ ځکه سوله خو مهمه ده، هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل کیږي. څومره وخت به ونیسي تر څو خلک ویښ سي، اما په هوای ټولو ته ورسیږي؟
دا سړی ویلی ځکه نسي اندازه کېدلی چې په دې وطن کې کوای د دنیا ټولو استخباراتو کار کړی دی. په هر سیمه کې یو ملا د یوې حلقې دی، یو مشر د یوې حلقې دی، یو ځوان د یوې حلقې دی، بل ځوان د بلې حلقې دی، او هغوی ته باقاعده پیسې د همدې لپاره ورکول کیږي چې موږ اوس ورسره ټچیږو. مخکې خو به مو حدس کاوه چې یاره وطن جاسوسانو سره ویشلی دی، استخباراتو سره ویشلی دی. اوس یې وینو، اوس یې له نږدې ورسره لګیږو. نو اوس په دغسې یو ماحول کې خپل خلک ځینې رابیلول سخته ده. زر سړی نسي ویلی، اما خپل وس به سړی کوي، خپل منډه به سړی کوي. او د ټولنې د تغییر لپاره یو اصل دا دی چې د ټولنې په یوه برخه موږ ډېر کار وکړو او له هغه نه هغه نور بیا الهام واخلي چې موږ هم همدا کار کړی دی. باور لرو چې په شپږو اوو میاشتو کې ما به موږ یو نوی حرکت ولرو، یو نوی تغییر به ولرو چې په هغه منظم کار شروع کړی دی او مخته به پکې ځو.
خبر صاحب کله راته ووایي چې د تاسو په حرکت کې څومره ځوانان ته ونډه ورکړل سوې ده؟ یعنی په دې حرکت کې ځوانان در سره زیات دي که نه نورې برخې مشران یا کشران؟
په ټکنالوژیک برخه او په د نننۍ دنیا کې ځوانان لږ تیزه منډه کولای شي، نو ځکه ځوانان پکې ډیر دي. او بل د ټولنې لویه برخه ځوانان دي. نو سپینګیری هم را سره سته، علما هم را سره، خو ځوانان پکې ډیر دي. ځکه هغه منډه کوي سي، هغه تظاهر کوي سي، هغه لاجون کوي سي، هغه یخ او تودې او ګرمې سیمې ته تللی سي. نو سپینګیری هم سره را سره، اما د ځوانانو تعداد پکې ډیری معمولا.
شنوې صاحب راځو تاسو ته. یو خو د افغانستان کې د افغانانو د ټولو د سولې موضوع ته یوازې دا پام ده چې افغانستان کې به سوله راځي، آرامي به راځي، ټول به خیر او خیریت باندې ژوند کا. خو راسو دې ته چې د افغانستان نه بهر د افغان سولې ارزښت څومره دی؟ تر اوسه ځوانانو دې مسلې ته پام کړی ده چې د نړیوالو دغې مسلې ته پام راواړوي؟ هغه ډول چې لازمه ده، حکومت هم تقاضا لري، خلک هم تقاضا لري چې خپلو نړیوالو همکارانو په دې برخه کې یو څه همکاري ولري. ځوانانو په دې برخه کې څه کړي دي؟
دا چې د نړیوالو توجه د افغان سولې پروسې ته څنګه ده، زه باید دا وایم چې کله په 2001 کې امریکایان دلته راتلل، نو امریکا نه یوازې دا چې نړیوال حمایت د ځان سره درلوده د جګړې لپاره، سیمه ایز ملاتړ هم درلوده، چې په سیمه کې د امریکا ډېر ستر رقیبان دلته موجود وو. هغوی د دغې جګړې طرفداري کوله، هغوی دا وضعیت داسې ارزاوه چې دلته باید جګړه وسي، طالبانو په مقابل کې باید جنگ وسي. نو روسیه په دې کې وه، روسان د امریکایان تر ټولو لوی حریفان او رقیبان دي، هغوی د دې جګړې طرفدارانو. ایران چې اوس په تاسو ویني امریکا سره څنګه په کړکیچ کې دی، دا د دغې جګړې طرفدارو. پاکستان د دوی ملګری و، منځنۍ آسیا د دوی ملګری وه، خلیج عربي هیوادونه ټول د دوی ملګري وو، اروپا او دا خو دوی سره په اتحاد کې ول. نو هغه وخت دغسې یو وضعیت و، ولې اوس دا هر څه بدل دي؟ اتلس کاله، نونس کاله د جګړې نه وروسته نن روسان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو مخالفین دي، نن ایرانیان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو، چین په ځانګړې توګه چې په اقتصادي کچه باندې د امریکا ډیر سخت مخالف دی او ډیر غټ حریف دی، دا د دې جګړې ډیر سرسخت مخالف دی. نو په نړیواله او سیمه ایزه کچه باندې مونږ اجماع لرو د سولې لپاره او قوی ملاتړ موجود دی. دغه زه تر ډیره فکر کوم چې دغه نړیوال ملاتړ د سولې په برخه کې د دې باعث شوی چې په امریکایانو باندې فشار راسي او دوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. کنی اقتصادي او یا د تلفاتو یا د جنگ د خسارې د اړخه شاید امریکایان دومره مجبور نه وي، ولې هغه پرستیج چې امریکایان هغه سیاسي پرستیج هغه اقتصادي پرستیج چې امریکایانو په نړۍ باندې په 2001 کې درلود هغه اوس نه لري متاسفانه، هغه له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چین جګیږي د دوی دریزونه چیلنج کوي، روسان جګیږي د دوی موقفونه ردی، همداسې نور هیوادونه اروپا، حتی خپل اروپایان تاسو وینئ چې جرمني د دوی په مقابل کې ودرېدل او د دوی د موقفونو نه دغه ونه کړه، دفاع ونه کړه، ملګرتیا ورسره ونه کړه. فرانسې تاسو ولیدل چې د ناټو په اتحاد کې ډېر مهم غړی دی، هغوی د دوی ملګرتیا ونه کړه. دغه نړیوال فشار د دې باعث شوی دی چې امریکایان بالاخره د افغانستان د سولې پروسه ومني او دې ته غاړه کیدی او بالاخره دا چې د ځوانانو رول څه دی، ما درته ویل چې موږ ځوانان خو ډیر تر ډیره په داخلي کچه باندې کار کوو، ولې په دنیا کې، او د دې ترڅنګ مهمه برخه دا ده چې په خپل امریکا کې یو لوی کتله خلک دغه جګړې مخالف دي خوشبختانه، او دغه جګړه بدوینی امریکا د پاره دا ناپایانه جګړې بولی. ترامپ چې په خپل کمپاینونو کې رای تر لاسه کړی هغه کوم بل څه نه درلودل، هغه یو غټ شوار دا و چې زه به امریکایان له اینډلس وارز نه راوباسم، ناپایانه جګړې به امریکایان نور نه کوي. امریکا دا ماموریت نه لري چې د خلکو په هیوادونو کې د پولیس په توګه رول ولوبوي، امریکا نور ضرورت لري چې په خپل ځان باندې توجه وکړي. مونږ باید د امریکا سیاست امریکا محور کړو. دغه الته د ځوانانو هغه جوش او ولوله چې ترامپ غوندې یو ریالیستک سیاستمدار ته رای ورکړلې، همدې باندې چې دې سړي دغه درلودل چې آلته د خلکو د نظریاتو سره موافق طرحې درلودلې، نو هغه د دې باعث شو چې بالاخره دلته دغه پروسه شروع شي او دغسې یو سټیج ته ورسېږي.
ډېر زیات مننه شینواري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د پانتون استاد سید خالد سادات را سره دی، له دوی تبه ورسو او چې پوښتنې به له دوی نه هم ولرو چې د سولې په اړه خصوصا د ځوانانو د رول، البته په دغه برخه کې د ځوانانو رول ته څومره پاملرنه سوې که نه ده سوې، دوی نظر به واورو. سادات صاحب سلام، وخت په خیر. زه فکر کوم دا اوس د افغانستان د سولې خبرې په هیواد دننه او بهر روانې دي، یو څه داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه همدارنګ نور نړیوال هیوادونه هم داسې افغانانو ته داسې ښیي چې دوی هم په دې برخه کې همکاري کا. تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، همدارنګه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان، او د جرمني د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي د پوتزل خغلی پوتزل خبرې به هم اوریدلې وي. څه فکر کوئ اوس افغانستان کې په دې برخه کې کومې ادارې چې رامنځته شوي دي، کوم کسان چې مسؤول ځانګړي، همدارنګه حکومت څومره ځوانانو ته په دې برخه کې ونډه ورکړې ده؟
په ټوله کې د سولې په اړه که خبرې کوو، د ځوانانو په نقش باندې هغه څه نقش چې باید مثمر ولوبول شي، له بده مرغه چې له څو جهتو نه د ځوانانو نقش کمرنګه دی. یو دا ده چې موږ باید دا ومنو چې په افغانستان کې د جګړې لویه برخه چې قرباني ورکوي او د جګړې چې قرباني کېږي هغه ځوانان دي. نو بنا پر دې د دې فرمول پر اساس باید د ځوانانو مهم رول باید پرې ځي که موږ ولرو. زه د سولې عالي شورا د یو کارمند په صفت یا چا ته ما کار کړی، خصوصا د پالیسۍ په جوړولو کې او نورو مسایلو کې دخیل وم. ځوانانو ته به فقط د هغه د ځوانانو د یو نقش پر اساس او هغه د یو کتلې پر اساس ځای ورکول کېده چې باید یو فرمولټي برابر شي یا هغه توازن برابر شي. اما په دې باندې فکر نه ده شوی چې د ځوانانو غوښتنه څه شده، اما په دې باندې فکر نه شوی چې د ځوانانو د غوښتنو مطابق باید کم عمل وشي. مثلا زه که مثال ورکوم، په شورا کې یا هغه شورا چې د سولې په نوم یادیږي اوس مشته دی، د هلته زیاتره هغه څوک چې هغوی د عمر نه ډېر زیات وه او د دې کبرستنو دوی په بعضې موضوعاتو کې، حتی په بعضې مهمو مسایلو کې دوی هغه تصمیمونه چې هغه فقط د عمر پر اساس باندې وه، او هلته جهادي مسایل او قومي مشرتوب مسلې او ملک او خان او په نه زمان کې نورو فرمولونه کار اخیستل کېده. دا یو لوی خطا و. کومه خبره ده چې همدا اوس تاسو ګورئ په مهمه تصانیمو کې چې دلته نیول کېږي د دولت په کچه باندې یا دولت نه خواته د اجتماعي کچه باندې دلته د ځوان نقش له بېخي کمرنګه دی. همدا اوس تاسو ګورئ په مهمو مسلو کې د ځوانانو نمایندګانو حضور نه لري. دا ولې باید مسؤول ارګانونو ته ځواب وي. درېمه مهمه خبره دا ده چې هغه ظرفیت چې باید ځوانان په کار واچوي د دې کې خپلو د ځوانانو تفسیر چې مثلا مقالې تحلیل تحقیق او همدارنګه د سولې لپاره چې کوم سي هغه لارې چې باید ورباندې کار وشي په دې باندې باید ځوانانو کار کړی و. له بده مرغه چې په دې کې ځوانان بیا خپل نغړي کړي تر څو خپل هغه رول خپل هغه مهم رول چې باید لوبولې خصوصا په تحقیقاتي مسلو کې په سولې د راوصولو لپاره باید د سولې د راوصولو لپاره او جګړې د راوصولو لپاره باید دوی یو څېړنیز کار کړی دغه ونه شو. نو بنا پر دې دریو جهاتونو کې چې ما ذکر شو د ځوانانو نقش پر اساس باندې زه فکر کوم چې په سولې پروسه کم دي.
نو د تاسو غوښتنه څه ده استاده؟ که ووایي دلته د افغانستان د سولې وزارت استازي هم ستا البته استازي ستا د تاسو وړاندیز دوی ته څه ده؟
مهمه مسله دا ده چې تصمیم نیونه کې د ځوانانو نقش ډېر مهم ده. دوی که غواړي احیانا که د سولې وزارت غواړي چې کار وکړي او واقعا دوی که د ډسپلري باید هغه ځوانانو نظر واخلي چې هغه په سولې کې قرباني شوي دي. مثلا یوازې په کابل کې باید موږ تمرکز ونه کړو. د سولې وزارت مکلف ده تر څو لاړ شو ولایتونو ته په ولایتو کې هغه جنازه پلو جګړه د پلو سره چې هغه د سولې لپاره هغه سیمه لیوالتیا لري دوی باید باید کار وکړي. د هغوی سره باید کښېني مستقیما ورسره تماسونه ونیسي. مثلا کابل ته راغواړي مختلفو کنفرانسونو کې مختلفو څېړنیزو ناستو کې دوی باید سره کار وکړي. نو دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو بحث کوو عموما سمبولیک وی ولی د سمبولیک نه باید راوځي یو حقیقي او یو ریالیزم بحث او دا په دې معنا باندې چې موږ باید یو تحقیقاتي بحث وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې او دغه تحقیقاتي بحثونه باید ځوانانو پر مټ باندې مخکې لاړ شي په دې کې هغه اسسمنت او هغه ارزونه چې په مختلفو ولایتونو کې صورت نیسي هغه باید نظر ونه باسو. مثلا اوس تاسو وګورئ په شمال کې ځوانانو یو غوښتنه ممکن اوسي د سولې راوستلو لپاره ولی په جنوب کې فرقی په شرکه دا فرقی په کابل کې فرقی. نو بنا پر دې باندې دغه مختلف نوع اسسمنتونه یا مختلف نوع ارزونه باید سره کمپرس سره یو ځای شي متحد شي او موږ ترې پورې کار کړو. ولی له بده مرغه چې هغه بهیر کم پاتې شو هغه بهیر ونه رسېد اخره پورې. مهمه مسله چې د سولې وزارت مقامات مطرح کړي هغه دا ده چې عموما د سولې په مسلو کې دا د بعضې مدني نهادونو په نوم باندې کومه درسونه چې دي یا مثلا د سولې نهادونو په نوم باندې چې کومه درسونه دي دلته دغه د سولې مسله ما ته داسې وبرېښېدله او ما داسې فکر وکړ چې دا ګویا انحصار د یو څو ځوانانو یا هغه څو ځوانانو نمایندګي کې هغې سره په لاس کې اوسېږي. دا یو ډېر بد تعامل دی. مثلا که زه ووایم مثال په توګه باندې په مختلفو ناستو کې په مختلفو هغه مهمو غونډو کې هماغه یو څو تکراري خلک دي چې د ځوانانو پر نمایندګۍ باندې هغوی ګډون کوي هغوی شرکت کوي او زه د دې فرمولې سره اول نه مخالف وم بیا هم مخالفت کوم ځکه زه هم د سولې د بهیر او همدارنګه د سولې د فعالیتونو یو لوبغاړی پاتې شوی یم او همدا اوس هم پکې عملا زه کار کوم او ما ځوانانو سره ناستې کړي دي. له بده مرغه چې دا د مدني نهادونو څخه یا د مدني ټولنو څخه یا د سولې د انسټیټیوټونو څخه بعضې خلک باندې فکر کوي هغه تکراري دي. دغه تکراري خلک باید په متواترو او په مختلفو نوعو خلک واوري تر څو د ځوانانو هغه شمول د ځوانانو هغه رول باید په یو کمپرهنسیو یا په بشپړ توګه باندې بدل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ سره مباحث درلوده.
تشکر.
قلمونه اوریدونکو لنډه دمه کوو بیرته زر راګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مو متال چې شدی تعالی شي کنه بیا ټولولی نشته سر نه وسه مونږ سختي تیری کړی دی. آری جلکا یار ورکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راټرکې. کوم کتاب تاسو نو مات سویې؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس موریدلای یعنی په موضوع پوسوي یاست چې موږ په څه باس کوو. ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو په هر برخه کې دوی آزاد ځوانان وي او پوه ځوانان وي. هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي که په باودې ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کې دي هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي حق له منځه لاړ نه شي.
هر سه شنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
بیا هم خیر اغلاست تاسو په ځوان دی بنا آزادی رادیو نه د ځوان فکر پروګرام او ری دا پروګرام کولای سي د آزادی رادیو پر وی پانه هم واوري او اوس به لاړ شو کوم قدرمن اوریدونکي چې تماسونه نیسي غواړي پوښتنې مطرح کا نو هغه بر واخلو. سلام وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر. د تاسو تلیفون رخصوي د مهرباني وکوي که د ما غږ اوري مهرباني خبرې وکوي چې بیا نور اوریدونکي هم را واخلو. و باروت نور څوک دی؟ سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو ځوان فکر پروګرام سره اړیکه کړئ. دا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم سلام. مهرباني وکوي څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای؟
عبدالحی محمد یم د کندهار څخه خورجان یم. خدا من منو ته سلامونه وایم او دوم چې وایم من منو ته وایم چې دا خدای ری دی دا په خوا افغانستان لري خلک ته باسي یو د ټول شورا ده یو د شورا شورا ده یو اوت وزارت شو قاضی لاس غلی ابل جلاس غلی خلک در بازار دې موږ خو یاڅه څه دي شوور په ولې خورجان یم څن سره ټول تنځ پاکو کوو ارتي په کتر کې ورته رښین داخل کې دا وسته څه کوي څو چورایو دي څو غونډې دي د خدای ری دی خلق په کومو کې یخ تناسي وای ورته ناسي اجرایره په نظر ډالر یو کورتي رانی سي په خدای ری دی عوام پر او ورتي دا څه کوي څو چورایو دي څو غونډې دي څو ډلې دي څو چپلې دي څو کسان دا اوس ما د خلق په دا خاص دا 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 مېرمن څه کوم په نظر ډالر یو کورتي دا یو چې مې ته تواصل د اسکر چې مان کوی دا په کومو کې یخ
تاسو به د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلې وي چې موږ په دې باندې بحث کوو چې سوله کې د ځوانانو رول څنګه مثبت تمامېدای سي یا ورته ونډه ورکړل سوې ده ورکول کېږي نو څنګه به وي. په دې موضوع باندې بحث کوو د تاسو له نظره د افغانستان د اوس وسنۍ مسله د سولې په موضوع کې د ځوانانو رول څومره مهمه دی له کورتۍ یو لس زرو ډالر نو به ورتېر سو.
خار و ما دا اول در سورم زه کاغه سوور فور بار د اسکر کندیان په شمو کې نه اسې د ځاجبان دا په شمو کې نه اسې چې ما نه نه اسې نو دا خلک د سم سوور دی چې سم دي سره یو څوره د سوري شورا د لاو په میلیارډو ډالر خرج کړي دغه څه نه اسې چې محمد او قاضي محمد وکړي پلان کوي څنګه دی واغ دی واغ اوس بل شورا جوړ صدا اکبر هغه دا بل دی واغ بل دا دا فائدہ نه کوي خورجان دا تله کې درې وې دي سم سره یو متي تر راتو لا برای ویل دا شورا باندې منو یو وزارت نس کولای هغه نامه خطابات کوي چې مان مخطابات سره یو مت چې سره ټول شي خطر هغه پکې تر مان نه سوځي یا ملامت کې مو ملامت کې خارجان په افغانستان مرکت تاسو ونه کړو دا ثانه لري خارجان په افغانستان کې دا جوړ ولا کوي چې په څو ولاته پر بس کله ولاته په مټر کې ولاته خارجان زما دا نظر
ډیر زیاته مننه. د تاسو ټول پوښتنې به واورو بیا به وروسته د من قدرمن میلمانه د هر یو سوال ته ځواب وایي. زه تاسو سوالونه نوٹ کوم له ځان سره پروګرام کې ان شاء الله من راخلو. سلام وخت مو بخیر. فاستای
پرستجان تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه غواړم چې تاسو ته وایم چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې سوله راشي او د ځوانانو افغانستان کې ولې چې تاسو باید د افغانستان اطراف ته نوې سلنه او اطراف خلک ژوند کوي او ته باور وکنه وایي چې موږ بیرغ خپل بیرغ نه پیژني څه شي د اروپا او د امریکا نه داخلي دي څو کسان شهرو کې ژوند کوي دا ما غوښته توجه کوي څه ساده څه پوښتنه ده. موږ باید د افغاني فرهنګ او د افغاني او د اسلام د دین دروګه څخه او دې ته مت توجه وکړو او دوی خاصي غوښتنو ته باید پام وکړو. د سارو د دوی مې منه دي امه مې منه دي باید اطراف ته جنګونه پاتر وکړي د پښتو ځان.
تاسو راته وایئ چې کوم ځای نه مواړی کني ولې وونو مو څه دی
خپلواکي له رات
مانه نه کور ودان ځوندي اوسې خپلواک سي بل اوریدونکو به هم واورو. سلام وخت مو په خیر. مهرباني وکوي.
سلام علیکم صاحب په خیره.
من نن ژوندۍ اوسې مهرباني څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای؟
عبد الخالق خبرې کوم د یلمنه ساعت تر مخه اوریدونکو نظر ځان ته خو زمون نظر ده دی چې رسول لږ لږ تړې زور سره وي بر اخر ډیریږي دغه د سولې حرکت غړي چې په فراه کې وو که چیرې نیولې وه موږ په دسارا کې د طالبانو په منځکو کې ګزاره کوو. دا خلکو ډېره بده خوا په بده وه، دا خلک ډېر درناوی ورته لري. نو دی داسې خبرې کوي، خیر هغه خو د ده نظر دی. نو زما د دغه مېلمنو ته دا غوښتنه ده که چیرې دا شورا معنا ګرته یو د کلي څخه یو نفر ورواستي یا خپل د محلي څخه یو نفر ورواستي، دا خلکو د دا شورا او د دا خلکو انتفاق یو شی به سره یو شي. د زړم دغسې دي چې ځوانان ډېر کوشش وکړي، هر ځای چې کوشش یې کړی دي او نتیجه ته راایستلې ده. نو د دې سمه هیله دا ده، دا د سولې د حرکت د غړو څخه چې خپل کار دي نه پرېږدي، دوام دې ورکړي. دلته خلک پوهېږي، دلته چې ورکې داسې ځایونه شته، خلک داسې پارچې موږ راټولې کړي دي. ورور دی په دې خبر نه دی بالال تناست لیلا وای وای دا فلانکی شورا خرا قرار کار چې دی اخر کې دی ریج د شونه کې چې یو مخوبس په یو ګل ستر لیکي. نو نور څه مات نه لرو
مننه ځوان دی اوسې کور ودان. قدر منوریدونکو، اوس به تاسو هغه کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه کوم پوسټ چې مونږ کړی و او دا موضوع مو له تاسو سره شریکه کړې وه، تاسو خپل نظرونه یې ښیدي، هغه به تاسو ته ولولم. اسدالله زیار لیکلی دي، د سولې په راوستلو کې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي. همدغه ځوانان دي چې د یو هیواد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ځوانان او په تیره بیا لوستي ځوانان باید ولس ته عامه پوهاوی ورکړي، او همدارنګه ځوان ژورنالیستان باید ښکیل طرفونه د مذاکراتو میز ته راوبولي او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه یوسي، نو سوله راځي انشاءالله. سخی نظری بیا لیکلي دي، د افغانستان داخلي خلک نور استخباراتي کړیو ته ځای دی نه ورکوي، د سولې خبرې بریالی کېدای سي او انشاءالله چې سوله راتلونکې ده. خو بدبختانه زموږ حکومت کې داسې خلک سته چې په دغه جنګو کې فائدې دي او هغه هیڅ وخت نه غواړي چې سوله راسي. او وګورو چې نور چا څه لیکلي دي. ګلبت خان افغان لیکلي دي، ځوان نسل کولای سي چې په سوله کې مهم رول ولوبوي، ځکه ځوان نسل زیات د جګړې قرباني دی. ځوان نسل نه غواړي چې نور بیګناه افغانان د جنگ څخه قرباني سي. همدارنګه فدا کریم فدا لیکلي، عبدالکریم فدا یم د خوست ولایت څخه، زما په نظر د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، ځکه د حکومت له طرفه په پوځ کې اکثریت مرکزوب له ځوان قشر ته وي، او همداسې د طالبانو په لیکو کې هم د جنگ په میدان کې ځوانان وزل کیږي. نو لکه څنګه چې د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، همداسې باید دواړه طرفونه دولت او طالبان ځوانانو ته د سولې په برخه کې موقع ورکړي، او همدا ځوانان به د سولې خبرې په رښتینی او په ښه ډول پر مخ یوسي، ځکه هم دوی دي چې په جنگ کې تر نورو ډیره قرباني ورکړې ده. جاوید اریوبی لیکلي، سلامونه، سوله کې ځوانان تر بل هر چا زیات مهم رول لوبولی سي، مخصوصا علمي ځوانان د سولې د عامه پوهاوي په ذهنیت جوړونه کې خپل سیالو وسلوالو ځوانانو ته چې له مخالفینو سره په سنگر کې د هغوی د ملا تیر جوړوي ډیره په موثره لهجه ویلی سي چې دا جګړه ښه پایله نه لري. ځوانان سوله کې په دې هم مهم رول درلودلی سي چې د جګړې مطلق ځاني تلفات هم ځوانان دي. هم دوی دي چې هر ورځ له دواړو جهتونو قرباني ورکوي، فلهذا د دوی غاک تر بل هر چا اثر گزاره ده. لیکلي دي چې ورور مو جاوید اروبي له کابل څخه. خلمون اوریدونکو، تاسو نور کمنټونه به هم وروسته ولولو. اوس براسو خغلی زلانته ځوان صاحب، مخکې استاد خالد سادات هم وویل چې تاسو باید ځوانان راټول کړئ، د افغانستان لرې پرتو سیمو ته لاړ شئ، د ټول خلکو نظرونه واورئ. تر اوسه مو څومره په رښتیا هم غونډې دایره کړې دي، یا د افغانستان سولې وزارت سره تاسو کوم چارواکي چې په دې وزارت کې دي له ځوانانو سره یې کتلي دي، دغوی نظرونه یې اورېدلي دي؟
نه خمرغه د هغه تعهد په اساس باندې چې د افغانستان د دولت رهبري د سولې په برخه کې لري او د خپلو برنامو په سر کې ورته ځای ورکړی دی. خغل اقبال خیبر دادل تناست کله چې دوی ولسی حرکت پیل کابل تراغل د دولت دربري زیاتره مشران د دوی هرکلی او درنوي ته ورغلل، او پام دې اساس باندې ورغلل چې دوی د خیر غک پورته کړي او د سولې غک پورته کړي او د افغانانو ته د سر د خوند کې دوه غک پورته کړي. دولت هم د ولسونو د همدغه غوښتنې په اساس او د ضرورت په اساس باندې د سولې مشورتي جرګه او بلل د افغانستان د ګډ ګډ نه پاغي کې ځوانانو، پاغي کې مېرمنې وي، پاغي کې سپینګيري وو، د خلکو استاد یو، هغه راغله، هغه دلته
دولت ته مسولیتونه وسپارل، دولت ته سپارښتنې درلودلې. دا هغه سپارښتنو او غوښتنو په رڼا کې د دې لپاره چې د سولې خبرې اترې منسجمې وي، هغه هڅې چې ترسره کیږي په افغانستان کې بالخصوص د حکومت له لورې باید هغه یو رسمیت ولري او هغه اجرایوي صلاحیت او ضمانت د ځان سره ولري. وزارت رامنځته شو، وزارت چې له کومه ورځې ایجاد شوی دی تاسو به شاهدان یاست، په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډیر وخت لانی کیږي چې مونږ وایو چې د ټول افغانستان د ځوانانو غږ به منګل اوریدلې. ولې کوشش په دې باندې دی چې باید د افغانستان د ځوانانو غږ واورو؟ په همدې اساس باندې تاسو وګورئ د سولې د پاره کومه طرحه جوړه شوې ده، یا د سولې په اړه باندې چې کله هم خبرې اترې کیږي، ځوانان او د ځوانانو اړوند مسایل په سر کې التزای لري. که د زده کړو خبرې دي، که د حقوقو خبرې دي، که د بیان د ازادۍ خبره ده، او که د نظام د بقا مسله ده، دا ټول هغه مسایل دي چې تر بل هر چا زیات په ځوانانو پورې تړاو لري. دا په دې معنی د دولت له لوري کله هم چې د سولې په خبرو کې ګام اخیستل شوی دی، ځوانانو ته ځای ورکړی شوی دی. دا سمه ده، لا به هم بشپړ مونږ په دې نوې توانېدلې چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته دې ورسیږو. ولې مونږ هر هغه آواز ته چې هغه د افغانستان د سولې دپاره پورته کیږي هرکلی وایو، د هغې مرسته کوو، د هغې غوښتنې، د هغوی سپارښتنې او نظریات هغه د ځان دپاره ګټور بولو. کوشش د دې دپاره جریان لري. تاسو ګوري مدني ټولنې سمه ده، دا سادات صاحب وایي چې ګینې مدني ټولنې د څو کسانو په انحصار کې دي، خو زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې که دوی راټول شي، همدغه استاد خالد که راټول د ځان سره خپل ملګري راټول کړي او ټولنه جوړه کړي، دا خپله یوه مدني ټولنه ده. هغه نظریات چې دی لري یا هغه تجربې چې دی لري، دا کولی شي په مدرون شکل باندې شریکي کی، د رسنیو سره شریکي کی. نه یوازې دا چې دولت په دا غینه ګټه پورته کوي، بلکې یو ورشپ به وي، ممکن په بل ځای کې هغه ضرورت پیدا شي او د افغانستان مسایلو ته په کتلو دا غینه استفاده وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپل هڅه کوي. په یو ورس کې نشي کېدل چې مونږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې مونږ لپاره مطلوبه ده. ولې کوشش ته په نظر کې ځوانان نیولې شوې دي، بلخصوص د سولې په برخه کې کله هم چې د دولت لخوا یا څرګندونې شوي یا ټینګار شوی دی په ډول د په شکل د اشکالو، ځوانان په هغې مسایلو کې دخیل دي او د ځوانانو پورې تړاو لري. مونږ چې کله وایو چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه باید ډېره توجه دي ته وي چې د ځوانانو حقوقو ته، د ځوانانو ژوند ته، د ځوانانو مسایلو ته څومره ځای په دې پروسه کې ورکولی کېږي. نور خو په تخنیکي برخه کې هم همدغه ځوانان دي چې کار کوي، په پالیسی جوړونې برخه کې هم دغه ځوانان دي چې کار کوي، په مطالعاتو په برخه کې هم دا ځوانان دي چې لګیا دي. ولی خو خبره دا ده چې مونږ یعنی ډیر فشار باید په دی وسی چې کله د مذاکراتو میسته زو، کله د سولې خبرې کیږي، تر کومه بریده د ځوانانو حقوق، مسایل او غوښتنې په پام کې نیول کیږي. دولت دا ډاډ ورکوي چې د ځوانان بل پام نه غورځي.
مننه خبر صاحب. مخکې سادات صاحب هم د مسلې ته اشاره درلودله او ما ځان سره هم دا موضوع نوٹ کړې و چې تاسو ته وایم د افغانستان سوله، البته جګړه کې سیاسي ده نو سوله هم سیاسي ده. په مدني څه فکر کوي؟ په مدني حرکتونو باندې دا پروسه مختتلای سي، مدني حرکتونه به په دې کې اغیزمن تمام سي، او څنګه کېدای سي چې همداسې سیاسي فعالیتونه اوسي تر څو سوله کې اغیزمن تمام سي؟
افغان ولس همدا اوس چې خبرې اوري، په ځانګړي ډول محمدي صاحب، نور ملګري رس یو څه حقیقي بحث وکړو، او واقعیت همدا دی چې په دې دوه کلونو کې د خلکو د سوله جالی کړله، ډرامه یې کړله. نه میاشتې، لس میاشتې سرهاخته و، بیا په یو ټویټ هر څه خراب، بیا اخته، بیا خراب. دا په خلکو کې بې باوري رامنځته کوي. ښه بېلګه د محمدي صاحب خبرې دي. حقیقي خبره دا ده که موږ غواړو چې روانه سوله د استخباراتو له منګولو وباسو، امریکایان زما په ډول، زما د ولس په ډول سوله ماته نه راکوي، او نورې ټولې سیاسي لوري او د جنگ لوري هم زما په ډول سوله ځکه ماته نشي راکولای چې دوی مطلق خپلواک نه دي. زموږ وړاندیز دا دی، طالبانو ته موږ دا وړاندیز کړی دی، حکومت ته موږ دا وړاندیز کړی دی، نړیوالې ټولنې ته مو لستې مو اوري.
موږ څه وایو؟ موږ وایو که رښتیا یې حل کوئ او درواغ نه سره وایاست موږ نه تیر باسئ، راسئ چې یو ګډه کمیټه جوړه کړو. دا مو لیکلي هم درې سره لورو ته ورکړي دي. یو ګډه کمیټه به جوړه کړو، د طالب استازي به هم راواخلو، د حکومت استازي به هم راواخلو، د نړیوالې ټولنې استازي به هم راواخلو، د ولس استازي به هم راواخلو. له هغه نه وروسته دې دغه ګډه کمیټه د طالبانو ټولې غوښتنې راواخلي چې څه ډول نظام غواړي، څه غواړي، امریکا غواړي نه غواړي، د حکومت ټولې غوښتنې دیم راواخلي، د دنیا ټولې غوښتنې دیم راواخلي، د ولس غوښتنې خوازی دي. له هغه نه وروسته به دغه غوښتنې راواخلو، صفا لویه انتخابي جرګه به راوغواړو، صفا به د احمدشاه بابا په همغه زیارت کې راوغواړو چیرې چې صابرشاه ده ته بادشاهي ورکړله، یا به په بل مقدس ځای کې راوغواړو. که موږ دا شی افغاني که او خپله افغانان په دې مسله کښېنستل، زه باور لرم په لسو ورځو کې دا مسله حل کېږي. خو دا خلک لوبه کوي. زموږ نقد هم په ټولو لورو هم دا ده، او دا لوبه صحیح نه ده. دا لوبه د وینو په تویدو تمامه ده. روزانه لږ تر لږه 300 کسان مري. کوڅې او لارې مو یو مخ له کونډو ډکې دي. 5 میلیونه انسانان مو همدا اوس په نشه روږدي دي چې روزانه 20-30 کسه په کابل کې مري. دا افغانان دي، بل څوک خو نه دي. او لکه محمدی صاحب چې وویل چې د طالب میرمن هم ناسته ده د مسجد مخې ته، خیر غواړي، د خدای په نامه یې غواړي، د اسکر میرمن هم. موږ خو خپله دی مطلق ورسره لاسو ګریوان یو په محلاتو کې. نو اوس ګوره، دنیا بیا هم نه درسره مني. دنیا بیا هم کوشش کوي چې نړیوال کانفرنسونه، دلته کانفرنس، هلته کانفرنس، یوازې زموږ وخت را ضایع کوي. او موږ د نړیوال کانفرنسونو نه ډېره بده خاطره لرو. د بن کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ یو مایوب حکومت، یو بیکاره جګړه، د میلیونو افغانانو دربدری. له هغه نه مخکې د راولپنډۍ کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ راځه د بن کانفرنس پوځ راونړاو، که رونه نړاو. نو که دا شی افغاني نه کو، ګوره که بیا دنیا نه درسره مني. نو لطفا د زما آواز چې څوک اوري، دغه خلک، د دوی لپاره موږ را ولاړ سوي او کوڅه په کوڅه ورته ګرځو. راستی په زرهاو خلک راسو د ملل متحد مخې ته کښېنو، یو ورځ به ژغ سره وکړو، سره کښېبونو. اولته به دا خبره په لوی سټیج مطرح کړو. که دا شی افغاني نه سي، تا افغاني سوله نه سي رامنځته کولای. که نن امریکا اخته ده، سبا چین درته جوړ دی، بل ورځ روسیه درته جوړ ده، بل ورځ بل پنجابی هم آماده درته ولاړ دی. نو زما هیله دا ده که ولس غواړي، رښتیا یې غواړي، او یوازې د پیتاوي خبرې نه یي، نو را ولاړ سئ، دا چغه پورته کوي، او راځئ چې سره منظم سو. موږ خو درځو، دی هرې کوڅې ته درځو، هر جومات ته درځو، په څو برخو کې مرسته موږ سره وکوي. خپله ډوډۍ را سره نیمه کوي، خپله روپۍ را سره نیمه کوي، او سړی راته راکئ. که بیا مو درته رانوستله چې هر څه وایست، او ستاسو په ډول مو که رانوستله، اما په پیتاوي کې ناست یو او غواړو یې، داسې خو نشي کېدلی، یوازې په څو کسانو خو نشي کېدلی. نو زموږ هیله دا ده، دغه مو طرحه ده، دغه افغاني ډول دی. او که بیا اخلو، اوس خو موږ چغه وایو چې سوله غواړو، موږ باید له دې مرحلې نه تیر سو، دا چغه پورته کړو چې سوله اخلو. او اخیستل یې همدا دی چې په کابل کې ورته پرېوزه، دنیا ته ووایه چې راحل که نوره. ټوله قصه ستاسو سره ده، دا لوری هم تاسو سره دی، هغه لوری هم تاسو ته، ټوله لوبه کوي او موږ مو مصروف ساتلی یو. نو زما هیله له ولسه دا ده چې راسئ په دغه خبره سره منسجم سو، بیا یې سره ګټلی سو. که نه یې مشکله به یي.
مننه خبر صاحب. شنوالی صاحب، راځو تاسو ته، تاسو قطر ته هم سفر درلوده، هغلته مو د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیال سره هم وکتل، د هغوی نظر څه و؟ تاسو ته دلته د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب ورغلی وی، د هغوی نظر څه دی؟ کله به راځي سوله افغانستان کې؟ هغه ډول چې خبر صاحب ورته اشاره درلوده، په رښتینی ډول کله به په دې برخه کې کار کیږي؟
ګوري، زه خو لومړی بعض خبرو ته غواړم چې یو اشاره وکړم. اول خو دا دی چې زمونږ دغه خلک او ملت چې دی، دا بیداره دی، دوی ته دا معلوم دی، دوی خلک پوه دي، خپل دوست او دښمن پیژني. دا جګړه چې دلته روانه ده، دا خپل عامل او لامل لري. دا داسې هوایی نه ده روانه، دلته ظلم شوی د موږ په مملکت باندې یرغل شوی دی زموږ مملکت نیول شوی دی زموږ د خلکو سره بی عدالتی شوی دی زموږ په کورونو روزانه چاپی دی زموږ خزی ماشومان زموږ معصوم سپینګيري وجل کیږي د دې په مقابل کې یو مقاومت روان دی دغه عامل او لامل دی دی باید شوی چې دا جګړه مخه تزي هیڅ څوک لیونی نه دی چې بی ځای ټوپک راوخلی هیڅ څوک لیونی نه دی چې په خپل کور کې په خپل کلی کې بی ځای شر او شور جوړ کی زه فکر کوم چې موږ باید وس خلکو ته دا ونه وایو چې راځي کی نو چې بهرانيان ته وایي چې وځي کنه وځي دا بحث باید موږ وانه چې وروره دا خبره معلومه ده وځه زما په مملکت دی ظلم کړی زما په مملکت دی تیرای کړی زما په مملکت راغلی چا راغوښتی نه یې بی دوه پنځوس ټانک توپ تیارو وسلو سره راغلی په ما دې تیرای کړی وروره ستا په کور چې یو سړی راغلی ته به درېمګړي ته ورځې کینې به که ورته به وایه چې وروره وځه دا خبره زه فکر کوم چې واضحه ده چې بهرنیان باید له افغانستانه ووزي دا خبره واضحه ده چې بهرنیان په افغانستان کې د جګړې لامل دي دا خبره معلومه ده چې د جګړې غټ عامل هم دا خلک دي د دوی ظلم او بې عدالتي د جګړې ستر لامل دی نو په دې بحث ته اړتیا نشته چې موږ بیا خلکو سره کینو بیا خلک راټول کړو د دې لپاره چې یاره زه بهرنیان زه په دې مشوره کوم چې دا بهرنیان له افغانستانه ووزي که ونه ووزي سړی دا ستا ملت ورسره د اتلس کاله کېږي لګیا دی مقاومت ورسره کوي او ځان پورې بمونه تړي خپلې غوښې هوا ته الوزي د دې لپاره چې هغه سړی راغلی دلته ولې یو سړی ولې دومره مجبور شي چې په ځان پورې بمونه وتړي دا ژوند په چا نه دی ګران خدا په دې تور کې تم زی زمزم افغانم زی او امریکایم هم یو نیم زی صحیح ده خو اصلي لامل څه شی دی هدف دلته راځي موږ باید د جګړې په عامل او لامل باندې پوه شو نو په کار دا ده چې په کار دره چې دې ته موږ تاسو توجه وکړو دې ته موږ تاسو فکر وکړو پام وکړو چې څه شی دی دا یو او راځم تاسو هغه پوښتنې ته تاسو هغه پوښتنې ته زه فکر کوم د طالبانو رهبری موږ چې د هغوی سره کېناستو هغوی چې دغه جګړه کې تر هر چا زیات ضرر موږ لیدلی دی تر ټولو زیات تلفات وایي موږ لیدلی دي صحیح ده زموږ خلکو لیدلی دي موږ تر هر چا زیات متحده یو دې سولې ته همدې دپاره هم په 2001 کال کې امریکایانو ته دا وړاندیز وکړ چې راسئ د خبرو له لارې دا مسله حل کړو که په دې سړي را سره جنجال وي خو راسئ چې کینو څلور اپشن هم دې سړي ته د امریکایانو ته ورکړه خو راسره وی نه منله هغه وخت کې د امریکایانو موضوع بېل او پلان یې بېل شوی و غوښتنې یې بېلې وې صحیح ده موږ له 2009 کال نه بیا وروسته سیاسي دفتر بیا هغې نه وروسته د امریکایانو د مختلفو ټیمونو سره موږ
کوم نظر چې د خلکو باور څنګه په طالبانو کېدای شي طالبان د خلکو د باور د لاسته راوړلو دپاره څه لري چې هغوی یعنی بیا هغه وخت لار نسی افغانستان چې افغانستان کې جګړه وي فقر و وضعیت ډیر بد و خلکو په ډیر بد وضعیت کې ژوند کاوه څنګه کېدای شي
دا چې طالبان د سولې لارې د افغانستان د مازلي حل غواړي زه فکر کوم چې دغه یو دغه په خپل ذات کې یو لوی باورمندي ده دا چې طالبان نه غواړي چې د جګړې لارې خپل غوښتنو خپل موخو ته ورسیږي دغه یو لوی باورمندي ده دا چې طالبان غواړي چې د بهرانيانو سره د جګړې بهرانه اړخ او افغانانو سره د کورنۍ د جګړې کورنۍ اړخ حل او فصل کې دغه په خپل ذات کې یو باورمندي ده دا چې هغه د زور او د طاقت لارې نه غواړي چې بیا سیاسي واک او قدرت ته ورسیږي دغه په خپل یو لوی باورمندي را پیدا کوي دا دی هغه تعهد دی هغه دا وای په زلون هغه لپاره دوی ټیم جوړ کړی دی هغه لپاره دوی ځانګړی کمیسون سیاسي جوړ کړی دی د هغه دند هم دا ده چې څنګه د افغانستان د جګړې مزله د خبرو د لارې بل اخره حل کی او د زور او د غلبې د لارې نه واک او قدرت ته ونه رسیږي زه فکر کوم چې دا غټ تعهد دی د سولې لپاره دا غټ امیدواري ده
مننه سلام صاحب
مهرباني وکړئ موږ وخت هم په خلاصي دوه ما غوښتل چې د ځوانانو خبرونه ده او بیا د ځوانانو ونده باندې غږیږو فکر کوم حتی د یو مثبت نظر ورکول د سولې په اړه د خپل د سولې په دغه پروسه کې د ځوانانو یو ونده ده
دقیقا
وینه په وینه نه مینځل کیږي د افغانستان خلک ستړي شوي له جګړې نه باید دا خبره تقویه شي چې افغانان سوله غواړي مونږ به عزت سوله غواړو دوامدار سوله غواړو او لکه څنګه چې خیبر سی ورته اشاره وکړله دغه سوله باخلو هر هغه لوری چې د خلکو له غوښتنو سرغړاوه کې دغه په خلاف درېږي نو په دې اساس باندې باید دغه حتی زموږ ادبیات هم د سولې شي جګړه د حل لاره نه ده
مننه سوندی اوسه مننه خبر صاحب زلان صاحب شنوري صاحب ډیره زیات مننه چې استودیو ته راغلی زموږ سره مباشر او د قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه ان شاء الله چې هغه اوریدونکو چې تماسونه نیولې و دغه پښتنې به هم حل سوي وي او تاسو چې کمنټونه کړی و ما خو په دې کم وخت کې ایواز دومره وکړای چې تاسو پاسته استو باندې ایواز د څو کسانو نظرونه دلته په خبرونه کې راوخلم او تاسو ته وورم پراتلونکو پروګرامونو کې هم د تاسو د همکاري په هیله یو. او تاسو په دې پروګرام کې واوریدل چې ځوانانو ته په دې بهیر کې باید ونډه ورکړل سي. البته زه سوله یادوم او ځوانان کولای سي په دې بهیر کې یا په دې پروسه کې په سمه توګه خپل رول ولوبوي، دوی پوهاوی ورکړي خلکو ته او بالاخره اغیزمنه ونډه ولري. نو انشاءالله چې افغانستان کې